The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مسي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا نن د یک شنبه یا اتوار ورځ کال 2018 د مې د میاشتې 14 نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د ماښام 8 بجې، افغانستان کې ونی می او دلته په واشنگټن ډي سي کې دروازې 11 بجې سوی دی. د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واسطه خبری خبرونه کې تاسو قرباني یو زه کلثوم کاکړ
او زه نصر کاکړ
تاسو ته په خبرونه کې شراغلاست ویو مهمه خبرونه درته وړاندې کوو. خو ول غوښتې د خبرونو سرټکو ته
د چین سره شهر بیجینګ کې صدر شی جینګ پینګ د ایشیا، افریقا او اروپا ترمنځ د ورشمو د لارې جوړونې په اړه د دوه ورځنی نړیوال کانفرنس پرانستنه کړې. د پاکستان وزیر اعظم وایي د لارې له جوړښت څخه به اقتصادي خوشحالي او ثبات رامنځته شي.
We are also trying to build a peaceful, connected and caring neighborhood. It is time we transcend our differences, resolve conflicts through dialogue and diplomacy.
د پاکستان حکومت خبرداری ورکړې په سوشل میډیا د آئینی ادارو په ضد پروپاګاندا کوونکو خلاف به د سایبر کرایمز د قانون تر مخه کاروایی کوي. انټرنیټ استعمالوونکي د حقونو یو فعال اسامه خلجی وایي
پرسنل ریلیشنز دی عرب ملکونو سره بیا چاینا سره چې فوج والا ریلیشنز دی نو هغه وجه نم دی غاړي چې خلک دې باره کې څه خبره ونه کړي.
او شمالی کوریا نن د یو بل اوږد واټن بلستیک میزایل ازموینه کړې. جاپان او جنوبی کوریا د ازموینې غندنه کړې او سپینې ماڼۍ په نړۍ غږ کړی د پیانګ یانګ په ضد دي نور سخت بندیزونه عملي کړي.
او اوس د خبرونو تفصیل.
د چین صدر شی جن پینګ نن په بیجینګ کې د سړکونو په اړه د دوه ورځني کانفرنس پرانستنه کړې او وینا یې کړې. د کانفرنس کې د روسیې د صدر ولادیمیر پوتین په ګډون نوښت نړیوال مشران برخه لري. بیجینګ کې د دې کانفرنس هدف د نړیوالې پرمختیا او د ایشیا، افریقا او اروپا ترمنځ د پراخو رابطو لپاره د پخوانۍ رسمي لارې بیرته جوړول دي. د چین صدر شی جن پینګ وویل 2000 کاله پخوا د دې مشرانو ایشیا، اروپا او د افریقا ترمنځ په ساراګانو او غرونو کې لارې پرانستې وې چې اوس د ورشمو لارې نومیږي او د دغه لارې د بیا جوړونې څخه به د ملتونو ترمنځ دوستانه اړیکې وده وکړي. صدر شی جن پینګ د دغه لارې لپاره د عربونو ډالرو ژمنه وکړه. په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف ویلي د چین له لوري د ورېښمو د لارې بیا پرانستلو څخه به د نړۍ خلک د اقتصادي خوشحالۍ لوړې کچې ته ورسیږي او امنیت او ثبات به راسي. نوموړي دا خبرې هم په بیجینګ کې بیلابیلو غونډو ته په وینا کې وکړې.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنگزیب نن ویلي خلک د په سوشل میډیا حکومتي ادارو په ضد منفي پروپاګاندیزا ډډه وکړي. نن په یو بیان کې مریم اورنگزیب ویلي سوشل میډیا استعمالوونکي ټولو ته خبرداري ورکړل کیږي چې آئینی ریاستي ادارو په ضد بیانونه زده لاس واخلي او دا هم چې هغه ټول اکاونټونه په کم چې د ریاستي ادارو په ضد پروپاګاندا خوريږي د سارنې لاندې دي. هغه زیاته کړه د دغه اکاونټونو په ضد به د سایبر کرایم د قانون تر مخه کاروایی کوي.
د پاکستان قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې انتظامی چارواکي وایي وسلوالو دوه حکومتي مامورین په ډزو وژلې دي. د دوی په وینا دا پېښه نن سهار وختي رامنځته شوې او د دوو جلا جلا وسلوالو ډلو لشکر جنگوي العالمي او ټي ټي پي کاري سیف الله ډلې د دې وژنو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. عدنان بیٹنۍ لنډ غونډې تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
انتظامیه چارواکي هم پخلی کوي او وایي دغه پیښه د افغان پولیس سره په سیرمه کوزه کورمه ایجنسۍ بور علاقې په اولې علاقه کې رامنځته شوې چېرته کې ور په ډیوټي مامور پولیټیکل مارټ سرفراز او د هغه ساتونکی په ډزو سره وژلې دي. زیاتوي د هغو مړي ترلاسه کېدو وروسته یې خپلو خپلوانو ته حواله کړي. د دې پیښې ذمهواري د پاکستاني طالبانو دوه بیلابیلو ډلو لشکري جنګوي اهل عالمي او قاري سیف الله مسعود پر غاړه اخیستې ده. کورمه ایجنسۍ د پاکستان هغه قبایلي سیمه ده چې د افغانستان سره پوله لري او په زیات شمېر پکښې شیعه مسلمانان تدی. تیر ورځ هم چارواکو ویلي وو چې د پولې پورې غاړې له افغانستان څخه د پولې دې غاړې ته ډزې شوې چې په نتیجه کې د ملیشا دوه عسکر ټپي شوي. د جمعې په ورځ هم چارواکو د یو ځل مرګي برید کوونکي د نیولو دفاع کړې وه. په کورما ایجنسی کې په تیر لنډ موده کې نږدې درې غټ وسلوال بریدونه ترسره شوي چې پکښې دوه ځنمرګي بریدونه هم شامل دي. پاکستانی چارواکي له تیرو 15 کالو راهیسې د وسلوالو په ضد په یو جنګ اخته دي چې له وجې په زیات شمېر سره سیمه ییز خلک متاثره کړي. خو باوجود دغې د فاټر ریسرچ سینټر په خپل یو تازه راپور کې ویلي په قبایلي سیمو کښې یو ریبیا په تندرو پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی او ویلي د کال په لومبنۍ دریو میاشتو کې نږدې 2.5% اضافه په تندرو پیښو کې شوې ده. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، دیو رادیو او ټی وی.
دا وایس آف امریکا دیو رادیو ده.
د خیبر پښتونخوا د پولیو کارکونکي کوثر بی بی د تیرو 11 کالو زخه کور په کور ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. په کار کې د ستونزو باوجود هم د خپلو ماشومانو او معذوره خاوند لپاره دغه کار کوي. د مندو لپاره نړیواله ورځ په موقع د ډیوه همکاري نبیله مشتاق دوی سره خبرې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
پنځه څلوېښت کلنه کوثر بی بی هم یوه داسې مور ده چې خپلو ماشومانو خاطر تیرو 11 کالو راهیسې پولیو ورکر په حیث کار کوي. کوثر بی بی وایي چې د هغه وخت دغه کار شروع کړی و چې کله د دې تنخواه صرف 600 وه.
تقریبا 10-11 شو هغه وخت کې مونږ ته 600 روپۍ ملاوي دي. ډېر زیات پولیو کار کړی دی. زه ما یو بله جینۍ وم خو هغه وخت کې دا ډیوټي کړی دی چې کوم وخت کې به ښځې ټارګټ کولې. اوس خو ډېر ماشاءالله سهولت دی.
کوثر بی بی وایي چې هغه ډېرې غریبۍ او د مجبورۍ په وجه کور نه بهر وتې ده. خو دا وایي چې پولیو مهم سره کور کار کول او د ماشومانو خیال ساتل دوی ته ډېره ګرانه شي.
زموږ ډېره مجبوری میں خاون دم بیمار دے کنا لکا فالج والے دے نو دے سخت گرانا دا چوس ڈیوٹیو کما کور تا لاڑ شم بیا روٹے کٹوے بیا بدا کوم بیا بلوخی بیا لور سر سکول کار مارم بیا بس پدی وجرا تل مشکلات دی.
کوثر بی بی پنن ورسوم پسرا گرم کے کور پکور گرزی او خلق تا پولیو مہم شروع کے دونوں وڑان دے خبردارے ورکوی. نبیلہ مشتاق، وائس اف امریکا، دیوا ریڈیو، پیخبر.
تاسو وایس اف امریکا دیوه رادیو اورئ.
د پاکستان د سپریم کورټ پخوانی قاضي افتخار محمد چودھری ویلي د فاټا اصلاحات فراډ دي. پخوانی چیف جسټس وای حکومت قبایلی علاقو پوری عدالتونو واکداری غځولو کې سنجیده نه ښکاري. دا کار د صدارتي حکمنامې لاس د لارې هم کېدای سي. افتخار چودھری ویلي قبایلی اصلاحاتو په لار کې څه قسمه خندان نسته.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سپین بولدک لویه لار نن لسمه ورځ هم د تګ راتګ لپاره تړلې وه. دغه لار د ډیورنټ پر کرښه ځینې کلیو د ملکیت پر سر د دواړو هیوادونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ له نښتو وروسته تړل شوې ده. دواړو خواو ته په زیات شمېر خلک بند پاتې دي او په سوداګریزو مالونو بار لارې ولاړې دي.
په ایران کې د 15.1 درجې زلزلې د لاسې 2 تنه مړه او 225 ژوبل شوي دي. د ایران سرکاري خبري ایجنسی ایرنا وایي زلزله د شمالي خراسان صوبې پیشکلا کې راغلې. سورسلیب یا ریډ کریسنت اداره ویلي چې زلزلې ځپلي علاقو ته امدادي ټیمونه لیږل شوي دي.
شمالي کوریا نن د یکشنبې په ورځ د یوه بل بلستیک توغندي ازموینه کړې او ویل کیږي چې دا نوی ډول میزایل دی او تر 4.5 کیلومتره واټن پورې ویشتل کولی سي. سپینې ماڼۍ په یوه بیان کې ویلي له دې ازموینې څخه ټول هیوادونه باید د شمالي کوریا په ضد ډېر سخت بندیزونه عملي کړي. تر دې وړاندې جاپان او جنوبي کوریا د دې اقدام په کلکه غندنه کړې وه او ویلي دي چې دا ازموینې د سیمې د امنیت لپاره خطر دي او د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام په اړه د ملګري ملتونو د قراردادونو سرغړونه ده. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبی خپل حکومت ته د هر ډول تیاروسی امر ورکړی دی. د جاپان د دفاع وزیر په ټوکیو کې خبریالانو ته ویلي دغه نوی ډول میزایل د توغېدو 1.5 منټه وروسته د 200 کیلومتره په واټن د جاپان په سمندرګي کې غورځېدلی دی.
د فرانس نوی منتخب صدر نن په پاریس کې د صدارت څوکۍ سوګند پورته کړی دی. د نیپولین بوناپارت وروسته ښاغلی اولنۍ کم عمر د فرانس صدر دی. د فرانس پخوانی صدر فرانسوا اولاند نن په الیسی پالیس کې نوی صدر ایمانوئل مخوا ته هرکلی ووایي. څېړنکاران وایي د فرانس نوی صدر یو کامیاب تن په توګه پیژندل کیږي خو د صدر په حیثیت ورته غټ چیلنجونه پراته دي. صدر مخوا په دې موقعه په خپله وینا کې ویلي دغه مقصد د فرانس خلک یو ځای کول دي او فرانس کې ترقی راوستل دي.
په یوکرین کې چارواکو پر روس پلو بیلتون غوښتونکو تور لګولی چې د شنبه پر ورځ د روسیې پولې ته نږدې 4 ولسی وګړي وژلې دي. دغه کسان کیف ته نږدې د سندرو د سیالیو څخه 2 ساعته مخکې ووژل سو او د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو د احتجاج په توګه دغه سیالیو کې له ګډون څخه انکار وکړ.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو قدر منوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوږی استه. لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د چین صدر شي جین پینګ نن په بیجینګ کې د سړکونو په اړه د دوه ورځنی کانفرنس پرانستنه کړې ده. د کانفرنس کې د روسیې د صدر ولادیمیر پوتین په ګډون نوښت نړیوال مشران برخه لري. هم په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي د چین لوري و ورشمو د لارې بیا پرانستلو څخه به د نړۍ خلک د اقتصادي خوشحالۍ لوړې کچې ته ورسیږي. نوموړي دا خبرې هم په بیجینګ کې بیلابیلو غونډو ته په وینا کې کړې او تفصیل یې اورنګزیب خان له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي د چین لخوا یو سیمه یو سړک منصوبه د سیمې ټولو هیوادونو لپاره به ګټور وي، او دا چې دې منصوبې له وجې به پاکستان کې په ترخګرې کابو موندلو کې به مدد ملاویږي. د چین بیجینګ ښار کې ون بیلټ ون روډ یا یو سیمه یو سړک نومې منصوبې په هکله یوې غونډې ته وینا په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي امن نه بغیر ترقی ممکن نه ده، او اقتصادي ترقی به سیمه ییز هیوادونو تر څنګ مثبت رابطو له وجې به زیاتیږي. وزیر اعظم ویلي دي که چیرې ترخګري ختمول غواړو نو برداشت به زیاتول وي او نورو کلتورونو قبلول به وي.
It is time we transcend our differences, resolve conflicts through dialogue and diplomacy, and leave a legacy of peace for future generations.
وزیر اعظم نواز شریف وی چې گاونډي هیوادونو سره پر امن پاتې کېدو او رابطې زیاتولو هڅه کوي، او غواړو گاونډي هیوادونو سره مسلې د مذاکراتو د لارې هوارې کړو. وزیر اعظم نواز شریف گاونډي هیوادونو سره رابطې زیاتولو خبره داسې حل کړې ده چې موجوده وخت د پاکستان درې نږدې گاونډي هیوادونه افغانستان، ایران او هند سره تعلقات خراب روان دي، او دا درې وړ هیوادونه په پاکستان تور لګوي چې د ترخګر ډلو مرستې کوي او د پاکستان ځمکه د ترخګر د هیوادونو پر ضد استعمالوي. وزیر اعظم تمه څرګنده کړې ده چین لخوا یو سیمه یو سړک منصوبې له وجې به سیمه کې موجود هیوادونو ترمنځ مسلې هوارولو کې به مدد ملاویږي. پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې په حق له وزیر اعظم ویلي دي پاکستان کې په دې منصوبو کار روان دي، او د لوجه به غریبي ختميږي. د وزیر اعظم په دې بیان ورسي تاریخ مشر سید عالم مسعود وایي د پاکستان وزیر اعظم دلته سی پیک منصوبو ته زبانی ضربونه ورکوي، او دومره ګټه به دین نه وي څومره چې وزیر اعظم ورنه تم ساتلې ده. سید عالم مسعود وایي
وزیر اعظم خو په پاکستان کې چې کم چاینا پاکستان کم کوریډور جوړ جوړی دي، نو هغوی ته ډېر زیات ضربونه ورکوي. دغه د اوبار چې کوم دی ون بیلټ ون روډ چې مجموعي کم د چاینا دا ټول منصوبه ده، د هغې نه خو دومره کېدی شي د پاکستان د سی پیک نه دومره نشي کېدی. خو بهرحال د پاکستان سی پیک هم که چېرته په همدغه لاره لاړ شي چې په کم باندې زه روان کړی دی، چې په کم لاهور باندې زه روان کړی دی، نو دغه به په دې ملک کې د قومونو د صوبو د طبقو ترمنځ د جګړو سبب جوړي. دا به د ځان سره اور راوړي، دا به د ځان سره لمبې راوړي، دا به د ځان سره تضادات راوړي، دا به ډېر لوی مسله راوړي.
یو سیمه یو سړک منصوبې په هکله د غونډې ته وینا په وخت د چین صدر ویلي دي د دې صدې ټولو نه لوی منصوبه ده، او ورنه به د ګرد نړۍ خلک به ګټه پورته کوي. چینی صدر وینا وه چین د نړۍ شپېته هیوادونو سره بیلټ اینډ روډ نومې دا منصوبه پیل کړې ده. بیلټ اینډ روډ یا یو سیمه یو سړک نومې دا منصوبه د چین لخوا تجارتي منصوبه ده، او د دې افتتاح لپاره د وخت چین کې یو کم درشت هیوادونو مشران او نمایندگان موجود دي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پر ورځ ډیو ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي.
که قدر مناوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب نن ویلي چې خلک د په سوشل میډیا حکومتي ادارو په ضد منفي پروپاګاندا کولو څخه ډډه وکړي، او دا یې هم ویلي چې هغه خلک سی سوشل میډیا استعمالوي او خبرداري ورکړي چې آئینی ریاستو ریاستي ادارو په ضد د بیانونو زلاس واخلي، او هغه ټول اکاونټونه چې کوم د ریاستي ادارو په ضد پروپاګاندا خوروي د سارنې لاندې دي. تفصیلات ورباندې پیر ولایت شاه په خپل راپور کې راکوي.
د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا هیواد کې سوشل میډیا کاروونکو ته په خپلو حدونو کې اوسېدلو په حق له خبردارو لړۍ دوام لري، او د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې حکومت به د سوشل میډیا د لارې آئینی ادارو په ضد څه قسمه پروپاګاندا اجازت نه ورکوي. بلخوا د انټرنیټ استعمالوونکو د حقونو کارمندان دغه حکومتي خبرداري د اولس د بنیادی حقونو په ضد بلي. د اطلاعات وفاقی وزیر مریم اورنګزیب په سوشل میډیا کې د آئینی ادارو په ضد مواد شایع کوونکي تنانو ته سختو قانوني کاروایو سره مخ کېدلو خبرداري ورکړې دي. د وفاقی وزیر لخوا جاری کړې شوې بیان تر مخه ځنې عناصر د سوشل میډیا د لارې د پاکستان آئینی او ریاستي ادارو په ضد بې ځایه پروپاګاندا کوي. بیان زیاتوي چې د کومو اکاونټونو نه دغه پروپاګاندا کیږي هغه د حکومتي څارنې نه بچ نشي پاتې کېدلی، او دا چې بیا د دغه عناصر قانوني کاروایو ته هم ځانونه سی. دا په داسې حال چې د سترې محکمې لخوا د وزیر اعظم نواز شریف د خاندان په حق له پاناما رسوایو قضیې فیصلې په سر ټولنیز رابطو په ویبپاڼو د عام ولس غبرګون په لیدو کې راځي، او سر وزیړوندې د حکومت او فوج ترمنځ ډان لیکس په معامله شوې مفاهمت په ضد هم سوشل میډیا کې ریاستي ادارو په ضد نیوکې کیږي. پاکستان کې د انټرنیټ د کاروونکو د حقونو یو کارمند اسامه خلجی تازه حکومتي خبرداري هم د دغه معاملاتو سره تړي.
پاکستان مسلم لیگ نن کو گورے نو بالکل میڈیا سرا یا سوشل میڈیا باندے یا بل سائبر کرائم بل گو رہے دے چے دے بالکل دا سے ڈکٹیٹرانو پشانت کار کئی دا جمہوری حکومت پشانت دے نہ کئی لگیا دی سکا چے ٹولو کے مخ کے کھو گو رہے دے چے دے پاناما چے پورا کیس را غلے دے نو دے غاری چے سوشل میڈیا کے اگے بارے کے ذات سو خبر او نہ کی سکا چے اگے تے خطرہ لگی جانتا دویم دا خبره ده چې دا چاینا او سعودي عرب او دای ملکونو سره چې دای سمره پرسنل ریلیشنز دی عرب ملکونو سره بیا چاینا سره چې فوج والے ریلیشنز دی نو هغه وجه نم دی غاړي چې خلک دې باره کې څه خبره ونه کی.
سر وزړوان د پاکستان د ټلیفون محکمې پی ټی ای لخوا موبایل کاروونکو ملیونونو خلکو ته یو پیغام کې ویلي شو چې انټرنیټ د لارې د مذهب سپکاوي مواد خېجول یو قابل سزا جرم دی، او دې ته په عکس العمل کې د پاکستان په کچه د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی مشر اسما جانګیر ویلو چې د هیواد د آبادې 95% برخه مسلمانان دي، او د اسما جانګیر په وینا آیا د حکومت مطلب دا دی چې ګنی د مسلمانانو د غلوي اکثریت د مذهب سپکاوي کول غواړي. او سماجی کارمند اسامه خلجی هم دا نظر لري چې حکومت د خلکو د بیان د ازادۍ حق شو کولو لپاره کله د مذهب او کله د ریاستي او آئینی ادارو د تحفظ نوم استعمالوي.
کتا څه زمغه آئین وګورئ نو آرټیکل 19 چې د زمغه د آئین هغه د فریډم اف ایکسپریشن هغه د هغه کې آئین مونږ ته د حق راکړي، اوس چې د آئینی حق دی او تبیا خلکو ته هغه آئینی حق نه یاره لګیا دا خو حکومت بالکل چې خپل چې کم اختیار دی خپل چې کم کار دی هغه خلاف دی لګیا. پی ٹی اے والا ہم چھ دے دا میسیجز اس صحیح خلق ہوتا چھ تا سو دا تو اینی رسالت چھ دے دا اگے وجہ نہ چھ دے تا سو تا مسئلہ کے دے شی خو اکثر دا حکومت تو اینی رسالت چھ دے اگے بہانہ استعمال ہی لگیا دے خلق ہوتا چھ کولو تا پار ادم یو ډیر غلط خبر ادا چھ دا مذہب چھ دے دا استعمال ہی لگیا دا سے خلق ہوتا چھ کولو تا پار.
د پاکستان د پارلمان لخوا منظور کړی شوی قانون د لاندې حکومت او فوزی ادارو ته کمپیوټر، موبایل او ټولنیز ویبپاڼو کارونکو د سارنې او د دوی خلاف کاروایو لپاره پراخ اختیارات ورکړي شوی دي، او سمو دړوان د پاکستان پایتخت اسلام آباد، پینډې او د پنجاب ایالت بیلابیل برخونه د سوشل میډیا یو شمیر فعال کارمندانو بې درکه کېدلو په سر ټول ملک سخت غبرګون پلیدو کې راغلی، او د مدني ټولنې تنظیمونو د دغه پیښو الزام د ملک په فوزي استخباراتي ادارو لګولو، خو د پاکستان حکومت او فوز دغه الزامات رد کړي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ہلو، السلام علیکم. زه اختر علی شینواری لندی کوتل د میرداد خیلو نه خبرې کوم. مو دیو ریډیو خپ شوق باندې اورو او خاص کر مونږ په اجرا کې ټول ملګری سره ناست یو نو ډېر په مینا او ډېر په شوق باندې اورو تاسو نه یو جهان مننه
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګل او کډر منور دونکو خبري خبرونه له واشنگټن ډي سي څخه اوري د وای پانی پته د وی او ای نیوز ډاٹ کام سلاش ډیوا او اوس هم زو د پېښور لوري ته چیرې چې د پاکستان په خوانی صدر آصف علي زرداری پروند رسیدلې دي او راپورونه وایي چې درې څلور ورځې به نوموړی په پېښور کې تیروي او هلته به د خپل ګوند له مشرانو سره او د نورو ګوندونو له مشرتابه سره به هم لیدکاته کوي په دې اړه مو تفصیل خاصه دی له سیمې څخه د ډیور ریډیو خبریال ارشد مومن څخه یو ریبیا اوریدو ته ستاسو پام راګرځو
په خانه صدر آصف علي زرداری چې کوم دی هغه نن په خور کې دوه ورځې ده امکان لري چې دوی درې یا څلور ورځې چې کوم دی په خور کې سار شي د سیاسي کارپوهان چې کوم دی هغه ورته په نظر ګوري چې دا د دې یو سیاسي دوره ده په خبر پښتونخوا کې د تیر الیکشن کې چې کوم دی دا د سیاسي پوزیشن چې کوم دی د نورو ګوندونو مقابله کې کمزوري او دوی اوس غواړي چې د خپل پوزیشن بیا جوړ کړي او راتلونکي کې ټاکنو لپاره تیاری ونیسي قبایلی سیمو طالبان دي دا ویلی دي چې موږ قبایلی سیمو ولست خپل اختیارات ورکول غواړو دا وی چې کوم حقوق دي هغه دي ته ورکول غواړو په خصوصي توګه چې کوم ځوانان دي اول ته زنانه دي هغه موږ د نور هیواد چې کوم دي د اغي ځوانانو او د زنانو برابر راوستل غواړو اکه څه څنګه تاسو ته پته ده د پیپلز پارټي په خوانی دریز دي چې قبایلی علاقې د خبر پښتونخوا کې شامل شي او د دې د پاکستان چې کوم آینده هغه دي چې ته وغځول شي او څنګه چې د دې احساسي محرومیانو دي د موجوده اختیار قانون دغه احساس محرومي دي په دې طریقو باندې ختم کړی شي نو د قبایلی سیمو په اړه باندې دا خبره کړې
او ارشد مومن د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د امنیت او د پاکستان د بهرنیو چارو په تګلارې باندې څه ویلي آصف علي زرداری او کڅنګ
بالکل جی د دوی د دې دورې مهمه خبرې هم دغه وی د افغانستان او د هند سره د پاکستان چې کوم فاتي حکومت د هغه په تعلقاتو باندې نوکې کړې دي او هغه دا وی دي دا کړې و چې زمونږ وخت کې د دې چې کله حکومت او افغانستان سره هم تعلقات خو او هند سره هم تعلقات خو د افغانستان په اړه باندې خصوصي دا ویل دي چې دوی سره دوستانه تعلقات پکار دي ځکه چې دا د دې غونډې هیواد دی د خبر پښتونخوا حکومت باندې دا نوکې کړې دي چې په د دې څو بکی اور د دې لګیا دي او کمن زنانه چې دي او مشومان چې زنانه چې کوم دي هغه کوم دي مشومان یې تمن کیږي خو د خبر پښتن په حکومت چې کوم دي هغه لا پدې نه دی خبر هغه دغه لفظ استعمال کړی دی چې دی لا پدې نه دی خبر چې د دې په صدا کې څه څه هغه روان دي او دغه ټول خبرې چې کوم دي د سیاسي کارپوهانو ورته په نظر باندې ګوري چې دا راتلونکي الیکشن لپاره تیاری کوي او ځکه چې تاسو کتلې دي د دې په وخت کې د پسی امنیت وځ چې کومه دا هغه کوم دی رخنه و او کال 2012 کې دي چې کوم قبایلی سیمو کې اصلاحات کړو په غوړې باندې یو کې کیږي چې دغه اصلاحات چې کوم دي دا هم مکمل نو ځکه چې چرته دوی د مغخته نو مکمل چې کوم دي اوس غوښتنې کوي دا هغه وخت کې د دې په لاس کې و چې را خبر پښتونخوا کې شامل کړي وي د پاکستان عین چې کوم دي هغه قبایلی سیمو ته غوښتل وي نو دلته په سیاسي کارخان چې کوم دي هغه به نیو کې هم کوي
ډیر مننه ارشد مومن صاحب او د ځان خیال ساتي
خوشاله اوسئ مهرباني
دا دی و رادیو دا کواړی چی ایمیل راولېګی نو زمګه پته دادا diva@voanews.com زمګه ایمیل پته ودا سلیکي deewaradio@voanews.com چی دا سی بلیکي voanews.com
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دا واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک لارې نن په لسمه ورځ لهم تړلې پاتې ده او هم د دې ترڅنګ د پاکستان افغانستان ترمنځ د سامانونو وړل راوړلو په اړه یو راپور درته وړاندې کوو چې د افغانستان څخه پاکستان ته میوه راوړل کیږي. خوشش کال د افغانستان لوري ته زمیداران وایي چې د نورو کلونو په رنګه دا کاله د میوو لپاره څه پیسې نه دي ورکړي او نه یې سامانونو راغوښتلو لپاره څه خبرې اترې شوي دي. تفصیلات ورباندې نعمت سرحدي په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د ترو میوو لو منډه پاکستان ده. د افغانستان د سویلي ولایت کندهار انار او انګور او د پاکستان د چمن و پلي تورڅرمه افغان منتیکو ارغسان معروب کدنی ربات او تختپل د سیمو خټکی خو بیا زیاتره د چمن د لارې و پاکستان ته راوړل کیږي. چې دغه پرنګ ژړ او خوږو خټکی سیزن به په روانه میاشته کې شروع کیږي. خو د دغه ترو میوو دلته په چمن کې بیوپاریان وایي چې سږ کال دوی د افغان د ترو میوو د بزګرانو او بیوپاریانو سره هیڅ قسمه تماس نه دي نیولی. دوی د کال په سر کې هلته پیسې استوي او د باغونو او پلیزونو سوداوي کوي. خو د پولې په واري واري د بندېدو له امله تیر کال دوی په لکونو روپو زیانونه ویوړل. یو بیوپاري وایي
پروسږ کال موږ تقریبا ډېر سخت تاوانونه ویو. کوم وخت چې موږ خټکی والا ته پیسې ورکړي وې، کادونه مې ورکړي وو، شیان مې ورکړي وو، هغه لار بنده شوه. سږ کال چې دی موږ ګرځ دا پیسله کړې ده چې نه کاد مې ورکړی دی، نه مې تخمونه ورکړي دي. موږ په لکونو تاوانونه د هغه پروسږ کال سره وړي دي، برداشت کړي مې دي. خو سږ کال نه انګور والا ته، نه خټکی والا ته موږ هېچا ته نه پیسې ورکوو. اوس موږ ګرځ دا اراده ده چې دا کار بس ختم کړو، نه یې وکړو. د افغانستان سره موږ درشه ورشه لین مین کاټ.
د پاکستان او افغانستان د ګډو د صنایعو د خونې پخوانی مشر انجینیر داروخان اڅکزی وای دوی میاشتې مخکې دغه پوله د بندېدو له امله دواړه غاړو ته تجاران په کورونو روپو زیانونو سره مخامخ شول. تیر کال چې پوله بنده شوه هغه زیانونه خو د دې څخه علاوه دي. مسلسله دغه رنګه پوله د بندېدو له امله اوس د چمن د پولې له لارې تجارت کچه ډېره راکمه شوې ده. که زه دا ووایم په نیمایي شوې ده هم عجبه خبره نه ده. خو د چمن د پاکستاني ګمرک یو چارواکی ادی رضا وای چې یوازې حکومت پاکستان د اکسپورت او امپورت ډیپټي په مد کې روزانه د دروی څخه تر 3 کروڑ روپو پورې محصول رسېدی. خو د پولې د بندېدو له امله حکومت پاکستان د دغه محصول څخه محرومه پاته دی او د افغانستان د ګمرک د محصول هم څه دارنګه صورتحال دی. د دې سره سم په ویش منډۍ کاروباري مرکز کې په زورونو د چمن ښاریه چې هلته کاروبار کوي هغه خپله ګټه چمن پاکستان ته راوړي. خو په ویش منډۍ کې د کروڑو روپو مالونه په کانټینرانو کې بند پاته دي او دغه ځایي تجارانو خپل مالونو خرڅلاو ته نسي ورتلای. او دغه پوله ده چې نن لسمه ورځ هم هغه رنګ بند پاته ده او د پولې دواړو غاړو ته د سوداګرۍ مالونو څخه ډک په 100 ټرکان ولاړ دي او تر دمګړۍ پورې د پولې د خلاصېدو په هکله څه قسمه پیشرفت نه دی ښکاره سوی. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، ډیوه ریډیو، ټي وي، چمن.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. شمالی کوریا نن د یکشنبې په ورځ د یو بل بلستیک توغندي ازموینه کړې ده. ویل کېږي چې دا نوی ډول میزایل دی او تر 4.5 زره کیلومتره واټنه پورې ویشتل کولی سي. سپینې ماڼۍ په یوه بیان کې ویلي له دې ازموینې څخه ټوله هیوادونه باید د شمالي کوریا په ضد ډېر سخت بندیزونه عملي کړي. عدنان رشید ورباندې نور تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې راکوي.
شمالي کوریا د اتوار په ورځ د لوړ زاویه په مدار تلونکي یو نوی میزایل تجربه کړي چې 45 زره کیلومتره پورې لرې سفر کولی شي. د میزایل تجربې په اړه وایټ هاوس سخت غبرګون ښکاره کړی او ویلي داسې تجربې نړیوال قوتونه مجبوره کوي چې د شمالي کوریا په ضد سخت بندیزونه ولګوي. دې نه مخکې جاپان هم د شمالي کوریا د میزایل تجربه غندلی او د سیمې امنیت لپاره یو لوی خطر ګڼي. هغه زیاتوي چې دا د شمالي کوریا د وسلو پروګرام په اړه د ملګري ملتونو قرارداد سرغړونول دي. د جاپان وزیر اعظم شینزو ابي خپل حکومت ته امر جاری کړی چې هر قسم حالات ته چمتو اوسېږي. د جاپان د دفاع وزیر ټومی لنډا په ټوکیو کې خبریالانو ته ویلي بلستیک میزایل زموږ هیواد لپاره لوی خطر جوړوي او موږ د سویلي کوریا او امریکا سره په ګډه کار کوو او د میزایل په اړه معلومات راغونډوو چې هر حال کې د هیواد امن یقیني کړو. د هغې په وینا دا یو نوی قسم میزایل ښکاري کوم چې لوړ زاویه په مدار داغلی شي او 2 زره کیلومتره سفر په 30 منټه کې کولی شي او دا 200 کیلومتره فاصله وروسته په جاپان سمندر کې غورځېدلی شي. چین په شمالي کوریا ټینګار کړی چې په سیمه کې تاوتریخوالی دې کم کړي. د چین بهرانو چارو وزارت د پینګ یانګ مخالفت کړی او وایي دا تجربه د ملګرو ملتونو قرارداد سرغړونول دي. چین د شمالي کوریا په نړۍ کې یوازنی لوی ملګری دی او دواړه په ګډه کاروبار هم کوي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
قدر منوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا یو را بیا تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. ورشي اول د خبرونو سټکو ته.
د چین سرشار بیجینګ کې صدر شی جن پینګ د ایشیا، افریقا او اروپا ترمنځ د وریښمو د لارې جوړونې په اړه د دوه ورځنی نړیوال کانفرنس پرانستنه کړې. د پاکستان وزیر اعظم وایي د لارې له جوړښت سره به اقتصادي خوشحالي او ثبات رامنځته شي.
وی ار اولسو ټراینګ ټو بیلډ ا پیسفل کنیکټډ اینڈ کیئرینګ نیبرهود. It is time we transcend our differences, resolve conflicts through dialogue and diplomacy.
د پاکستان حکومت خبرداری ورکړې په سوشل میډیا د آئینی ادارو په ضد پروپاګاندا کوونکو خلاف به د سایبر کرایمز د قانون تر مخه کار کوي. انټرنیټ استعمالوونکي د حکومت یو فعال اسامه خلجی وایي
د دې سمره پرسنل ریلیشنز دی عرب ملکونو سره بیا چاینا سره چې فوج والا ریلیشنز دی نو هغه وجه نم دی غاړي
بل بلستیک میزایل ازموینه کړي. جاپان او جنوبی کوریا د ازموینه غندنه کړي او سپینه ماڼۍ په نړۍ ژاغ کړي د پیانګ یانګ په ضد نور سخت بندیزونه عملي کړي.
او وزده خبرونو تفصیل.
د چین صدر شی جن پینګ نن په بیجینګ کې د سړکونو په اړه د دوه ورځنی کانفرنس پرانستنه کړې او وینا یې کړې ده. د کانفرنس کې د روسیې د صدر ولادیمیر پوتین په ګډون 90 نړیوال مشران برخه لري. بیجینګ کې د دې کانفرنس هدف د نړیوالې پرمختیا او د ایشیا، افریقا او د اروپا ترمنځ د پراخو رابطو لپاره د پخوانۍ رسمي لارې بیرته جوړول دي. د چین صدر شی جن پینګ وویل چې 2000 کال پخوا د دوی مشرانو ایشیا، اروپا او افریقا ترمنځ په صحراګانو او غرونو کې لارې پرانستی وي چې اوس د ورېښمو لارې نمیږي او د دغه لارې د بیا جوړونې څخه به د ملتونو ترمنځ دوستانه اړیکې وده وکړي. صدر شی جن پینګ د دغه لارې لپاره د عربونو ډالرو ژمنه وکړه. هم په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي د چین له لوري د ورېښمو د لارې بیا پرانستلو څخه به د نړۍ خلک د اقتصادي خوشحالۍ لوړې کچې ته ورسیږي او امنیت او ثبات به راسي. نوموړي دا خبرې هم په بیجینګ کې بیلابیلو غونډو ته په خپله وینا کې کړې.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب نن ویلي خلک د په سوشل میډیا حکومتي ادارو په ضد منفي پروپاګانډیز ډډه وکړي. نن په یو بیان کې مریم اورنګزیب ویلي سوشل میډیا استعمالوونکو ټولو ته خبرداری ورکړل کیږي چې آئینی ریاستي ادارو په ضد بیانونه زده لاس واخلي او دا هم چې ټول اکاونټونه په کوم چې د ریاستي ادارو په ضد پروپاګاندا خوريږي د څارنې لاندې دي. هغه زیاته کړه د دغه اکاونټونو په ضد به سایبر کرایم قانون تر مخه کاروایی کوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سپین بولدک لوی لار نن لسم ورځ هم د تګ راتګ لپاره تړلې و. دغه لار د ډیورنټ پر کرښه ځینې کلیو د ملکیت پر سر د دواړو هیوادونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ لنیشتو ورسته تړل شوې ده. دواړو خواو ته په زیات شمیر خلک بند پاتې دي او په سوداګریزو مالونو بار لارې ولاړې دي.
د پاکستان د سپریم کورټ په خوانی قاضي افتخار احمد چودري ویلي د فاټا اصلاحات فراډ دی. په خوانی چیف جسټس وایي حکومت قبایلي علاقو پوری عدالتونو واک داری غزبلو کی سنجیده نشکاری. دا کار د صدارتي حکمنامې لاندې هم کېدای سي. افتخار چودري ویلي قبایلي اصلاحاتو په لار کې څه قسمه خنډان نسته.
شمالی کوریا نن د یکشنبې په ورځ د یو بل بلستیک توغندي ازموینه کړې او ویل کېږي چې دا نوی ډول میزایل دی او تر 3.5 کیلومتره واټن پورې ویشتل کولی سي. سپینې ماڼۍ په یوه بیان کې ویلي له دې ازموینې څخه ټول هیوادونه باید د شمالي کوریا په ضد ډېر سخت بندیزونه عملي کړي. تر دې وړاندې جاپان او جنوبي کوریا د دې اقدام په کلکه غندنه وکړه.
په ایران کې دا 15.1 درجه زلزلې د لاسه 2 تنه مړه او 225 ژوبل شوي دي. د ایران سرکاري خبري ایجنسی ارنا وایي زلزله د شمالي خراسان صوبې پیشکلا کې راغلې. سرسلې بیا رډ کریسنت اداره وایي زلزلې ځپلي علاقو ته امدادي ټیمونه لېږل شوي دي.
په یوکرین کې چارواکو په روس پلوه بیلتون غوښتونکو تور لګولی چې د شنبې پر ورځ د روسیې پولې ته نږدې 4 ولسي وګړي وژلي دي. دغه کسان کیف ته نږدې د سندرو د سیالۍ څخه 2 ساعته مخکې ووژل سو او د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو د احتجاج په توګه دغه سیالیو کې له ګډون څخه انکار وکړ.
د فرانس نوی منتخب صدر نن په پاریس کې د صدارت څوکۍ سوګن پورته کړی دی. د نیپولین بوناپارت وروسته ښاغلی ولنی کم عمر د فرانس صدر دی. د فرانس پخوانی صدر فرانس اولاندو نن په ایلسی پیلس کې د نوی صدر ایمانوئل میکرون ته هرکلی وکړو.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د خبرونو د لنډیز وروسته ور بیا تاسو ته تفصیلي راپورونه وړاندې کوو. خو اوس په خبرونه کې وخت سوی دی مطبوعاتو ته د کتنې. دا کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د پاکستان حفاظتي چارواکو تیر کال د بلوچستان په ناقلار صوبه بلوچستان کې د هندستان یو پخوانی فوجي کلبوش نیادیو پاکستان کې د جاسوسۍ کولو په خصوصي توګه بلوچستان کې یاغیانو سره په اړیکو ساتلو او دغلته د الغو تلغو جوړولو په تورونو کې نیولې وو او اوس ورته په فوجي عدالت کې د مقدمې چلولو وروسته د 500 سزا اورولې شوې ده. د هندستان حکومت د دې سزا خلاف د کلبوشن یادیو د مقدمه د انصاف عالمی عدالت ته د اوړلو فیصله کړی ده. نن د برتانیې په مشهور اخبار فاینانشل ټایمز کې د کلبوشن یادیو د مقدمه د انصاف عالمی عدالت ته د اوړلو د هندستان په اقدام یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د انصاف عالمی عدالت ته د ګل پورز د پاکستان او د هندستان ترمنځ جوړه تنازع وړاندې کولی شي. کوم چې د هندستان یو پخوانی فوزی کلبوشن یادیو ته د پاکستان یو فوزی عدالت نه د 500 د اورولې شوی سزا خلاف ده. د هندستان او پاکستان ترمنځ د تعلقات په 13 سپتمبر کې د هندستان د 13 فوزیانو د قتل کېدو وروسته ډیر زیات توجن شوی دی. هندستان د انصاف عالمی عدالت تخپل فریاد کې ویلي دی چې پاکستان کلبوشن یادیو سره د ملاقات دپاره د هندستان 14 خواستونه رد کړي دي. دا د بین الاقوامي قانون خلاف ده. فاینانشل ټایمز خپل بزمون کې لیکي چې هندستان په خپل دې خبره ټینګ دی چې کلبوشن یادیو د ایران نه اوچت کړی شوی دی چرته چې د هغه خپل کاروبار و. خو د پاکستان دعوه ده چې کلبوشن یې بلوچستان کې نیولی دی. مضمون زیاتوي چې د انصاف عالمی عدالت ته د خپلې مقدمې په اوړلو هندستان د خپل دی پخوانی موقف نه بدل لار اختیار کړی ده چې پاکستان سره به اختلافات په دو اړخي د بنیاد اواری او په دې کې به بین الاقوامي منځګړتیا نه مني. فاینانشل ټایمز لیکي د پاکستان شک دی چې هندستان د کلبوشن په سر د سوداوازۍ کولو لپاره د پاکستان یو ریټایرډ فوزی افسر نیپال ته د تلو په وخت د نیمې لارې نه اوچت کړی دی. د پاکستان دغه فوزی افسر ته په نیپال کې د ملازمت پیشکش شوی و او دی د انټرویو د پاره نیپال تروانو. فاینانشل ټایمز خپل مضمون کې زیاتوي چې د هندستان او پاکستان ترمنځ د تعلقات د هندستان د ولقي لاندې کشمیر کې د اړیګړی په زیاتېدو هم خراب شوی دی. هندستان تور لګی چې د کشمیر دننه فساد کې د پاکستان لاس دی. خو د پاکستان د وزیر اعظم کشر رور او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د هندستان دا تورونه رد کړی دي. شهباز شریف البته خبرداري ورکړی دی چې په کشمیر کې د جاری فساد د لاسه جنگ انختې شي. فاینانشل ټایمز د خپل مضمون په اخر کې د رایل یونایټیډ سرویسز انسټیټیوټ د یو ستر څیړنکار د خاغلی جوشی د دې بیان حواله ورکړی ده چې هندستان پاکستان ته د دې خبرې د اشارې ورکولو کوشش کوي چې هندستان د فوزی طاقت نه په کار اخیستو د زړه د خلاصه غور کوي. خاغلی جوشی دا هم ویلی دي چې د فوزی طاقت په استعمال کې هندستان ډیر سنجیده دی.
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا د خبرونه لیا دوام لري. د فرانس نوی منتخب صدر نن په پاریس کې د صدارت څوکۍ سوګند پورته کړی دی. د ښاغلي نیپولین بوناپارت وروسته دوی اولنۍ د فرانس کم عمر صدر به وي. په دې اړه نور تفصیلات د ډیوا همکار محمد اکرام په راپور کې درته وړاندې کوو.
دوه کاله وړاندې چې کله یو کم سلبیخ کلن ایمانوئل میکران د منځ پلوه د یورپی یونین پلوي امیدوار په حیث د فرانس صدارت څوکۍ لپاره د ملک غټو سیاسي پاټو د مرستې بغیر خپل سیاسي کمپاین شروع کړو، نو ډیرو ته دا یو نه ترلاسه کوونکی مقصد ښکارېدو. میکران ته د فرانس صدارتي ماڼۍ الیسی پیلس کې تلونکي صدر فرانسوا اولاند نن ساختي وخت هرکلی وویل. میکران د کامیابۍ ترلاسه کوونکي مشر په حیث شهرت لري چې په انتخاباتو کې د نوموړي د ګټې نه ښکاره کیږي. د ایمانوئل میکران مخې ته د هر وخت نه زیات غټ چیلنجونه پراته دي. د صدارت څوکۍ ترلاسه کولو دستوري په وخت میکران وویل د هغه مقصد به فرانس یو ځل بیا را یوځای کول وي. نوموړي وویل نړۍ ته د هغه څه ضرورت دی چې فرانس یې تعلیم ورکړی، فرانس ته لسیزو پورې په ځان اوس شک کوو او دا چې نړۍ او یورپ د هر وخت نه زیات فرانس ته ضرورت لري. نوموړي وویل هغه ته ورکړل شوی اختیار به فرانس ته یو ځل بیا اعتماد ورکړي چې په خپل ځان یقین وکړي. نوموړي زیاته کړه خپل اولس په قانع کوي چې د فرانس طاقت په کمیدو نه دی بلکې دوی د بیا را اوچتېدو په غاړه ولاړ دي. د فرانس را یوځای کول به د نوموړي مخې ته غټ چیلنج وي. د فرانس دویمې مرحلې انتخاباتو کې 21 میلیونه خلکو میکران ته او 12 میلیونه خلکو ښي اړخه قام پرست صدارتي امیدوارې میرین لیپن ته ووټ ورکړو. په میلیونونو خلکو په انتخاباتو کې خپله رایه نه وه ورکړې او 4 میلیونه خلکو د دواړه امیدوارانو لپاره د ناخوښۍ د نښې په توګه د ووټ په کاغذ یو امیدوار ته هم نښه نه وه کړې. په داسې حال چې د ملک نیمه آبادي د یورپي یونین غړیتوب په حق کې نه ده، میکران ته د مرستې لپاره په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کولو چیلنج مخې ته دی، د کوم لپاره چې به راتلونکي میاشت انتخابات کیږي. که چیرې نوموړي اکثریت ترلاسه نه کړو نو هغه به په پارلمان کې یو مرکزي ائتلاف جوړوي. نظر پوښتنې ښایي نوموړی به د 500 او 80 سیټونو په پارلمان کې ګټه ترلاسه کړي، خو د دې زیات انحصار به په دې وي چې هغه څوک خپل وزیر اعظم ټاکي. د فرانس نوی صدر به د ګل په ورځ په خپله اولنۍ سرکاري دوره جرمني ته ځي. هلته به نوموړی د جرمني چانسلر انګلا مارکل سره ملاقات کوي. میرمن مارکل د نوموړي په ټاکنه دا خبره منلې چې یورپي یونین د میکران نه څومره تمې لري او ویلو د فرانس په میلیونونو خلکو ترڅنګ جرمني او ټول یورپ کې ګڼ شمېر خلک د میکران نه ډېر امیدونه لري.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهم مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو د کترمن اوریدونکو اوس همزو د خیبر پښتونخوا منسیری سیمه ته چیرې چې په حبیب الله ګړی کې هلته ځایي خلکو یو ځوان سنګسار کړی دی او د دې دپاره یو عدالت هم لګولی و. تفصیل مو پوښتلی دی هم په تېره خپرونه کې زموږ له خبریال احسان محمد خان څخه چې هم ګړی حبیب الله ته رسېدلی اورېدو ته یو وار بیا ستاسو پام راګرځو.
دا د ګړی حبیب الله چې کوم کله د لولا شوال ډیرا په دغه ځای کې دا پیښه شوې ده په 2 اپریل باندې چې د کوم د ګلی میرا کوم کله ده د دې کلی اوسیدونکو چې دی په دغه ځای کې راغون شو او د راغونډې دوه وروستو عبدالستار نومي یو ځوان چې د امبولانس ډرایور وو په تبات کې به یو شخصي امبولانس پای چلاو دغه لکه ونیو او د هغې وروستو راوست نږدې چې کوم سړک او کوم چې مرکزی ځای او دغل تکي اغل تکي راوستو او د هغې وروستو بیا دغه چې کوم بلوګر وو دی په خپل کې په دغه ځای کې ځای او سیدونکو دا وایي چې دی عدالت ولګو دی دغه ځای کې فیصله وکړه چې دا الک چې د عبدالستار د ځای دغه ګلی میرا کلی اوسیدونکو یو جنای سره تعلق وو د هغې سره په جنګلو او هم دغه وجه باندې اغي دا فیصله وکړه چې دی په دغه ځای کې په ګټانو باندې وشتل شي د سنسار کړی شي او بیا د هغه وروستو بلوګرو ځای اوسیدونکو وایي چې هغه بیا په کوټکو په لختو باندې او په کانو باندې دا غاله کوښښت او د هغه لامل د الک چې دی د مرشه د کوم نوم چې عبدالستار خود لکیږي او هغه د لولا د شوال درې اوسیدونکو جی
احسان محمد خان دا پیښه شاوخوا 22-23 ورځې مخکې رامنځته شوې ده. نو ولې ځایي مطبوعات، ځایي خلک او د مدني ټولنې چې کومې ډلې دي هغه ور باندې پټه خلو؟
داسې ده چې هم په هغه ورځ باندې چې په کومه ورځ باندې دا لک وجل شوی دی او بل وګرو د په کانو په کوټکو باندې وهلې او د هغه ورستو د ورور چې ارشد نومې دی هغه پولیس ثانه ته راغلی او هغه په دغه ځای کې مقدمه هم درج کړی و. خو داسې ده چې دا په دې کې وس هم هغه قبایلی روایت او هغه شان ویر وس هم موجود ده چې دغه ویر لوجه میډیا ته ځای اوسیدونکو چې دی هغه خبره نه کوي. نن چې دومره ورځې تیرې شوي هم دی او زه خپل په دغه غریزې سیمه کې اوس موجود هم یم خو د ځای اوسیدونکو د خولې ډېر په ګران باندې د دغه پیښې په حق باندې چې کوم صورتحال دی کوم چې هغه سلیدلې وي هغه اوس هم ډېر په ویره وي. د دې وروسته هم هغه ویره پرته ده چې د ځای کوم چې با سره خلک وي یا با سره طبقي دي یا د دغه فکر لرونکي کوم خلک دي هغه دومره ور دي چې د هغې د ویرې بیا دغه قسمه کوم خبرې دي دا د میډیا نه پټي ساتل کیږي او د دې وجه بیا میډیا ته ډیر په د وخت ریدو ورستو دا قسمه کوم خبرونه وي. د دې نه وړاندې هم ډیر ځل شوې دي په منصره کې هم کوم چې منصره د ضلع سرخار د پاغي ځای کې هم د جنکو په خپل باندې یا دغه قسمه کوم تورونو کې الکان هم وجل شوې دي بیا په جنکو باندې هم دغه تورونه لګول شوې دي هغه هم څنګه سار کړې شوې دي. خو دغه خبرونه چې دي دا هم د دې ورستو هغه یره پرته وی چې هغه کومه طبقه وی کوم سوچ لرونکي چې هغه
سم ده. خو احسان محمد خان د دې پیش ورسته اوس هم چې په مطبوعاتو کې راغله دي او خلک په خبر سو پولیسو څنګه مناخصه دي سیاسي ګوندونه ورته څه پلان لري؟
دا څه د سیاسي ګوندونو خو په دې اکل باندې تر اوسه پورې غږ نه دی پورته کړی. خو د پولیس چارواکي وایي یاسر خان چې هغه خپل د دې پولیس ثانی کوم مشر دی د هغه په وینا باندې چې درې تنانی په دې کې نیولې دي خو یو تن چې کوم مرکزی په دې کې تورن و هغه بهر هیواد ته تښتېدلې ده سعودي عربستان ته هغه په تېښته کې بریالی شوی دی او دولس نور تنان چې دی وای چې هغه پټي خو د هغې د نیولو د پاره هم دی ځای په ځای باندې هغه لټنه کوي او وای چې ډېر ځر به ونیول شي. البته د مدني ټولنې چې کوم خلک ته هغه وس د دغه خبر خوریدو ځکه چې په دې اکل باندې یو ویډیو هم مخامخ راغلی دا چې په هغه ویډیو کې دغه خلک خبرې اترې کوي دی هغه فیصله کوي او کوم وخت چې هغه عدالت لګولې او په سړک باندې هغه په هغه ویډیو کې ښکاریږي نو هم د دې وجه اوس مدني ټولنه هم په دې باندې د غیل خو عکس العمل وس په مخ باندې راځي. خو دا وسومبای ورځ دا چې دغه په میډیا کې دغه خبر خوريږي او د دې پیښې په حق باندې تفصيلات خودل کیږي.
ډیر مننه احسان محمد خان او د ځان پام ساتئ.
تاسو هم مننه.
پاکستانی خزو کوم میدان غټلې
شزی چری ناکام دي
خزې ولې د زور زیاتې نه خجوريږي
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي
د دغه پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پروس بل ډیو پروګرام اوریدل مهیروي.
صف امریکا جبر ریډیو دا کتر منوریدونکو دا پانی پته دا voanews.com/diva په فیسبوک او ټوټر باندې هم مر سره لسی ملګری جوړېدلې سي facebook.com/voadiva او هم دا ډول twitter.com/voadiva او سمزو د کورمی ایجنسی لوري ته چې د پاکستان په هغه قبایلی سیمه کې تنظیمي چارواکي وای وسلوالو دوه حکومتي مامورین په دزو بشل دي. د دې په وینا د پیښه نن سهار وختي رامنځته شوی او د دې پیشی پرا دو جلا جلا وسلوالو ډلو لشکر جنگوی العالمی او تحریک طالبان کاری سیف الله ډلې پر خپل غاړه خسته. تفصیل راکوي عدنان بیٹنای په دې رپورت کې.
د افغانستان پولیس سره په سیره پاکستان قبایلی سیمه کورما ایجنسی په بور علاقه کې معلومه وسلوالو په ډزو کې پولیټیکل انتظامیه دوه چارواکي وژل دي. انتظامیه چارواکي هم پخلای کوي او وای دغه پیشه د افغان پولیس سره په سیرما کوزکورمی ایجنسی بور علاقې په اولی علاقې کې رامنځته شوي چرته کې ور په ډیوټي مامور پولیټیکل مارټ سرفراز او د هغه ساتونکو په ډزو سره وشلې دي زیاتوي د هغو مړي ترلاسه کېدو وروسته یې خپلو خپلوانو ته حواله کړي د دې پیښې ذمواري د پاکستاني طالبانو دوه بیلابیل ډلو لشکري جنګوي اهل عالمي او قاري سیف الله مسعود پر غاړه اخیستې ده کورمه ایجنسی د پاکستان هغه قبایلي سیمه ده چې د افغانستان سره پوله لري او په زیات شمېر پکښې شیعه مسلمانان میشت دي او په تېر شویو وختونو کې ترهګریزو بریدونو تر څنګ فرقه ییزې پیښو سره زیاته مخامخ پاتې شوې ده تېره ورځ هم چارواکو ویلي وو چې د پولې پورې غاړې له افغانستان څخه د پولې دې غاړې ته ډزې شوې چې په نتیجه کې د ملیشا دوه عسکر ټپي شوي د جمعې په ورځ هم چارواکو د یو ځل مرګي برید کوونکي د نیولو دفاع کړې وه په کورمه ایجنسۍ کې په تېره لنډه موده کې نږدې درې غټ وسلوال بریدونه ترسره شوي چې پکښې دوه ځنمرګي بریدونه هم شامل دي او تر درې سوه نه زیات کسان پکې وژل شوي او په دې شمېر زیات نور ټپیان شوي دي دغه حملې زیاتره د کورمه ایجنسۍ مرکز په پاړچینار کې ترسره شوي د دغو چاودنو ذمواري زیاتره پاکستان بېلابېلو ډلو شریر میسود ډلې پاکستاني طالبانو او لشکر جنګوي العالمې او جماعت الحرار نومې وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستې په کورمه ایجنسۍ کې دغه بریدونه په داسې حال ترسره کېږي چې حکومت د ضرب عذب عملیاتو وروسته د وسلوالو په ضد رد الفساد نومې عملیات شروع کړي دي او دې عملیاتو پر مهال په کورمه ایجنسۍ کې هم د وسلوالو په ضد کاروایي ترسره کېدو راپورټونه ترلاسه شوي حکومتي چارواکي وایي رد الفساد عملیاتو پر مهال به له دې هېواد څخه وسلوال په بشپړ توګه ختموي پاکستاني چارواکي له تېرو پنځلسو کالو راهیسې د وسلوالو په ضد په یو جنګ اخته دي چې له وجې په زیات شمېر سره سیمه ییز خلک متاثره کړي خو باوجود دغې د فاټ ریسرچ سینټر په خپل یو تازه راپور کې ویلي په قبایلي سیمو کښې یو بیا په تندرو پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی او ویلي د کال په لومبنۍ درېو میاشتو کې نږدې دوه اویا فیصده اضافه په تندرو پیښو کې شوې ده د ریسرچ تر مخه دغه تندرو پیښو کې زیاتره کورمه ایجنسۍ له تشدد سره مخامخ پاتې شوې خو پوښتنه دا پیدا کېږي چې یو خو حکومتي چارواکي د وسلوالو په ضد په پراخه کچه سره کامیابي ترلاسه کېدو دعوه لري بل خواته وسلوال په پراخه کچه سره خپل عملیات ترسره کوي دغې پوښتنې په ځواب کې د فاټ ریسرچ سینټر یو معاون مشر او عسکری تجزیه کار محمد عرفان ڈیو ریڈیو او ٹی وی توائی
داعش کی جو مین ہب ہے نا وہ ننگر پار میں اچین ایریا ہے اور اچین ایریا جو ہے وہ لگتا ہے ہمارے جو کرم ایجنسی کے ساتھ اس کے ساتھ تو اس کے علاوہ داعش کی اتنی انوالومنٹ نہیں رہی ہے بہرحال تھریٹ ضرور ہے خاص کر کے ننگر ہار ایریا میں کیونکہ اس ایجنسی کو آپ دیکھیں اس میں سیکٹیرین کانفلکٹ کے چانسز زیادہ ہے اور داعش کی جو مین آئیڈیالوجی ہے وہ بیس سیکٹیرین بیس ہے
افغانستان ننګرهار اچین علاقے کې په زیات شمېر سره داعش وسلوال هم شتون لري که څه هم داعش په خپله په پاکستان کې یا په کورمه ایجنسۍ کې وجود نه لري خو د دې سره نور تړلي ګوندونه چې جماعت الحرار لشکر جنگوي العالمي او دې سره پاکستانی طالبانو شریار ډله په دغه ځای کې داعش په ایما باندې حملې ترسره کوي هم دغه وجه ده چې په کورمه ایجنسۍ کې دغه د تشدد پیښو زیات راپورټونه ترلاسه سکیږي یاره دوی چې په وروستیو کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا هم په کورمه ایجنسۍ کې یو کاغذ پاڼه ویشل شوې وه چې پکښې شیعه مسلک خلکو ته د وژل کېدو دړکې ورکړې وې حکومتي چارواکو که څه هم ډیوه ته پخلای کړی وو خو ویلي وو د دغه پمفلټ پلټنې به کوي چې په کورمه ایجنسۍ کې په مکمل طور باندې سټیټ ریټ قایم ده نو داسې پمفلټ بیا څرنګه په دغه ځای کښې اخپاره کړی شو خو په دې باندې تر دې وخته پر حکومتي کچه څه عملدارۍ خبرونه مخې ته نه دي راغلي عدنان بیټنای وایس آف امریکا دیو رادیو او ټی وی
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د کوربا رحمان بونیری سره واورئ
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا نن د مندو لپاره نړیواله ورځ لمانځل کیږي هم په دې لړ کې د ډیوا خبریالې نبیله مشتاق د خیبر پښتونخوا کې د پولیو کارکونکي کوثر بیبي چې د تیرو یوولسو کالو څخه کور په کور ماشومانو ته د پولیو بزد څاڅکي ورکوي ورسره یې خبرې اترې کړې دي او د دې د ستونزو د دې د نوکرۍ په ستونزو او د دې تر څنګ سیک دا کار د خپلو ماشومانو او د معذوره خاوند لپاره کوي په دې لړ اړکی خبري اترې کړې دي تاسو ته وړاندې کوو.
نن په ټوله نړۍ کې د میاندو نړیواله ورځ منځل کیږي. په داسې حال د پېښور یوې غریبې کورنۍ سره تعلق لرونکې 45 کلنه کوسر بیبي هم یوه داسې مور ده چې خپلو ماشومانو خاطره تیرو 11 کالو راهسې پولیو ورکر په هیڅ کار کوي. کوسر بیبي وایي چې د هغه وخت دغه کار شروع کړی و چې کله د دې تنخواه صرف 600 وه.
تقریبا 10-11 سال شو هغه وخت کې موږ ته 600 روپۍ ملاوي دي. ډېر زیاده پولیو کار کړی دی. زو ما یو بل جنې خو هغه وخت کې دا ډیوټي کړی دی چې کوم وخت کې به ښځې ټارګټ کولې. اوس خو ډېر ماشاءالله سهولت دی.
کوسر بیبي وایي چې هغه ډېرې غریبۍ او د مجبورۍ په وجه کور نه بهر وتی ده او په یوازې ځان د خپل کور پالنه کوي ځکه چې هغه د خپل بیمار خاوند علاج او د خپلو ماشومانو خطا تعلیم نه پاره دغه سخت په ځان تیروي. خدا وایي چې پولیو مهم سره کور کار کول او د ماشومانو خیال ساتل دیتا ډیره ګران شي.
زموږ ډیره مجبوری مې خاوند هم بیمار دی کنه لکه فالج والے دی نو بس مونږ ډیره مجبورې نه راوتی یو کنه ډیره سخت مجبورې نه لکه اوس زموږ خو بل څه ذریعہ نشته سیوای د الله نه او د دین. ډیره سخت ګرانه ده چې اوس ډیوټي کوم کور ته لاړ شم بیا به روټه کټوي بیا به دا کوم بیا به لوخي بیا به لور سره سکول کار مارم بیا بس دی وجراتل مشکلات دی.
کوسر بیبی پنن ورسون پسرا غرمه کې کور پکور ګرځي او خلکو ته پولیو مهم شروع کې دوه وړاندې خبرداري ورکوي.
اوسم ګرځم کتره ورکوم کور پکور ګرځم او پیر پر زم ان شاء الله بیا راوند دی بیا به ان شاء الله زو کتره با چټول ته ما ویل دي مان ډول ډور مارکینګ پر کړل لکن ما غي ته ویل مونږ پیر پر بر اعظم بیا ورتا چو دا زمونږ را روان مستقبل دی چې مونږ د دې د پاره دا کتره او د حفاظتي دا هر څه کو نو دا دې د پاره کو چې دا بیمار نه بچي.
کوسر بیبی پشان داسې نورې هم ډېرې خویندې دي چې خپل کور نه ډېرې مجبورۍ په وجه راوتې دي چې هغه خپل ماشومان په کورونو کې یوازې پرېږدي خو د نورو خلکو ماشومانو حفاظت لپاره کور په کور ګرځي. دا هم یوه خور او یوه مور ده. موږ ته هم پکار دی چې دې ته د قدر او د عزت نظر سره وګورو. نبیله مشتاق، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
راجب ګلم او تاسو وایس آف امریکا ډیوا ریډیو اورئ.
او اوس وړاندې کوو یوه اداریه چې په نړیوالو او سیمه ییزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکې نائب صدر مایک پینس په تیرو ورځو کې د اسرائیل په وجود کې د راتلو د یو کم او یو کلونو پوره کېدو دستوره ونمانځله. په عبرانی کیلندر کې د لیار د میاشتې په 5 تاریخ او په عیسوي کال 1948 کې د اسرائیل مملکت سر دوباره وزېږېدو. نائب صدر پینس دا هم وی چې د اسرائیل خلکو د خپل ملک د جوړېدو د لومبۍ ورځې نه دنیا ته د خپلې مضبوطې حوصلې او د مضبوط کردار څرګندونه کړې ده. دوی ساراګانې په شنو باغونو کې بدلې کړې دي، نشتې پشته کې بدل کړی دی او امیدونه د مستقبل په سلامتی او سوکالۍ کې بدل کړي دي. ښاغلی پینس زیاته کړه چې د صدر ډونلډ ټرمپ په مشرۍ کې به دنیا ته معلومه شي چې امریکا اسرائیل سره ټینګه ولاړه ده، ځکه چې زموږ مقصد یو دی، د اسرائیل اقدار زموږ اقدار دی او د هغوی جنگ زموږ جنگ دی. صدر ټرمپ د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د جنگ د ختمولو پوخ نیت کړی دی، ان چې دا وخت هم د امن د مقصد د حصول په لوري پرمختګ روان دی. هر کله چې روغه جوړه کې څه شک نه دی پاتې، تاسو تسلی ساتئ چې صدر ټرمپ به د اسرائیل د یهودی مملکت په سالمتیا او سلامتیا چری هم سودابازی ونه کړي. نائب صدر پینس نور وی چې صدر ټرمپ ترهګرو لا د ماتې ورکولو پخه اراده کړې ده. داعش دا وخت په منډه دی، موږ به داعش والا رئیسارو، دوی به دانه وانه کوو او د دوی وسایل به تباه کوو چې دا شان دوی د امریکې او د امریکې د اتحادیانو دپاره د خطرې جوړېدو توان ونه لري. امریکا د ایران نه هم غافله نه ده. امریکا به سیمه کې د غیر محکمتیا پیدا کولو دپاره د ایران هلې ځلې نورې ونه زغمي. د زیاته کا چې د صدر ډونلډ ټرمپ په مشرۍ کې به امریکا ایران چری هم ایټمی وسلو جوړولو ته پرېنږدي. نائب صدر پینس د خپل تقریر په اخیر کې وویل چې یهودیان خپل قدیم وطن ته د خپلې عقیدې له برکته واپس راغلي دي. دا د دوی هغه امید و چې دوی یې د یو روښانه سباوون دپاره د خپل ټول طاقت په کار راوستو ته راپورته کړل. اسرائیل د یهودو د لازواله قوت، د انساني ازادۍ او د خدای په ذات د نه ختمیدونکي عقیدې یو ابدي علامت دی.